په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خنۍ خبري غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعات رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې درورو خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی په ډیر اسماعیل خان کې د پښتون ژغورني غورزنګ جلسه پای ته ورسېده. امریکا وایي له طالبانو سره د تشدد کموالي موافقه نه امیدونه لري. او چین نن بخنه غواړم په میونخ کې امنیتی کانفرنس کې نن د لیبیا په اړه خبرې اترې کیږي. د خبرونو تفصیل په ډیر اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې جلسه پای ته ورسېده چې پکې په زرګونو کسانو ګډون کړی. په دې جرګه کې غوښتنه وشوه چې د غورزنګ مشر منظور پښتین دې زر تر زره خوشی کړی شي. د غورزنګ یو مشر عارف وزیر او سیاستوالي بشرا ګوهر په خپل ویناو کې ویل چې د منظور پښتین ضمانت شوی نو نور دې په زندان کې نه ساتي ځکه چې دا غیر قانوني اقدام دی. د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی او د یاد غورزنګ یو مشر علي وزیر هم په دې جلسه کې وینا وکړه او د پښتنو د حقونو د ژغورنو ژمنه یې په ډاګه کړه. دا جلسه په داسې حال کې کیږي چې پرون د ټانک یو عدالت د غورزنګ مشر منظور پښتین ته په نور مقدمو کې هم ضمانت ورکړ خو حکومت د نوموړي د خوشي کولو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. بلخوا د ډیر اسماعیل خان مرستیال کمشنر محمد عمر بیګام شال لیډیو ته ویلو چې غورزنګ ته د جلسې اجازه ورکړې ده خو په خار کې د امن او امان پر ځای ساتلو لپاره یې دفاع یو سلسله ورسلو وختمه لګولې ده. غورزنګ له حکومت د یو شمېر نور غوښتنو ترڅنګ غواړي چې د ارمان لونی او د نقیب مسعود کورنۍ ته د انصاف ورکړي. بلخوا حکومت وایي چې د ارمان لونی وجنه د پولیس د تشدد له وجې نه بلکې د زړه د دورې له وجې شوې ده او د نقیب مسعود د وجنې کیس په عدالت کې روان دی. د پاکستان او افغانستان ترمن د غلام خان بندر تجارتی لارې له 13 ورځو راهیسې بند ده. د شمالي وزیرستان ځای چارواکو په مشال لیډیو ویل چې د پاکستان د مالیه وفاقي ادارې اف بی آر له افغانستان پر راتلونکو مال گاډو بندیز لګولې خو نور وجوهات یې نه دي خوده. د غلام خان لارې تړل کېدو له وجې د مالونو ډک گاډي ایثار پاتې دي. د پاکستان او افغانستان ځینې سوداګرانو پر مشال لیډیو ویل چې د دې له وجې مالونه خرابېږي او حکومت دې تر زرا دا مسله هواره کړی. د پاکستان د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې هم له سبا نه د پولیو ضد څاڅکو ورکولو درې ورځنۍ کمپاین پیلېږي. په روان کال کې تر اوسه په ټول ملک کې د پولیو 18 کیسونه مخې ته راغلي چې پکې 10 د خیبر پښتونخوا دي. د دې صوبې د پولیو ضد محکمې یو چارواکي عبدالباسط بیګام شالېړي ته ویل چې 12,000 د پولیو کارکونکو به په لکونو ماشومانو ته د ګوزن ناروغي ضد څاڅکي ورکوي.
کمپین دغه د منډې نه شروع کیږي د 17 نه او په دې کې زموږ چې کم ټارګټ ماشومان دي انټر 5 ایئرز اوف ایج هغه 6.7 ملیون دی په ټوله صوبه کې او زموږ تقریبا 24,000 موبایل ټیمز دي.
د خیبر پښتونخوا د صحت چارواکي وایي چې په 13 او روان کلونو کې د پولیو زیاتره کیسونه د خیبر پښتونخوا په لکی وروت کې مخې تراغلي چې لوی وجه یې د والدینو لخوا خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولونه انکار دی. د سوات آل هوټل اسوسییشن په ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو اخیستو فیصله رد کړې ده. په دې لړ کې د هوټل مالکانو په منګوره کې پرون یو غونډه وکړه چې ورته د هوټل اسوسییشن مشر زاهد خان ویلي دغه سیمه جنگونو سیلابونو ځپلې خو د رعایتونو پر ځای ته ټیکسونه اخیستل کیږي.
ټوریزم سرویس د لیسنس نه د دې ټیکس نه انکار کوو نو یو خدای چې 15 کال دا کن ډیویژن چې دا د مرکزی د صوبایي ټیکس نه مستثنا دی نو تخ سړی ته چې زبر نه بجلی کټ کم زبر نه ګیس کټ کم زبر نه اوبه کټ کم او زبر د هوټل سیل کم نو مې راشن نن ټول سیل کا.
خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په دې وروستیو کې ویلي چې په سواد کې د ټیکسونو لګولو مسله به حل کړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتریز د افغان کډوالو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته رسیدل. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې د ملګرو ملتونو عمومي مشر با په سلو ورځني سفر کې له ولس مشر، وزیر اعظم، د بهرنیو چارو وزیر او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. خاغلی ګوتریز به د پارلمان د غړو، رسنیو او ځوانانو سره هم ملاقاتونه کوي او د دوامدار پرمختګ، د ماحولیاتي بدلون او د سولې ساتنې په موضوعاتو خبرې کوي. افغان چارواکی وای بیګا په کابل کې وسلوالو په نشو اخته نه به کور کسان وجري دي. د کابل پولیسو بیان فرامرز تمنا نن ډي پی خبري ایجنسی ته ویل چې دا په 5 فروری 15 پښپنه وخته په یو غار کې شوې ده. نو موړي زیاته کړه چې یو تن په جوبل حالت کې روختون ته وړل شوې. پولیس وای د پیښې وجوهات معلوم نه دي او تحقیقات یې شروع کړی دي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وای د امریکا او طالبانو ترمنځ پر روانه اونۍ کې په افغانستان کې د تشدد د کمولو موافقه امید ورکوونکې ده، خو نوموړي خبرداري ورکړی چې دا د خطر نه بغیر نه ده. مارک اسپر پرون د جرمني میونخ امنیتي کانفرنس ته وویل اوس وخت راغلی چې نږدې 19 کلنې شخړې ته د سیاسي حل موقع ورکړل شي. بلخوا د افغان ولس مشر له دفتره پرون په خبر شوی بیان کې راغلی چې دا تړون شرایط لري او په راتلونکو څو اونیو کې به پای ته ورسیږي. او بل خبر دا چې ټاکل شوی د میونخ په امنیتی کانفرنس کې بعد یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو والا چارواکي په لیبیا کې د شخړې د ختمولو لپاره په شوی پرمختګ خبري وکړي. د نن ورځې په غونډه کې بعد هغه اقداماتو عملی کولو طاقت نه کیږي چې 13 میاشت په برلن کې شوی سرمشریزه کې په اتفاق شوی وو. د لیبیا په ترابلس کې د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکو حکومت او د یو جنگ سالار د ډلې ترمنځ جګړه کې د ډزبندۍ غوښتنه شوې ده. ترکی د ترابلس د حکومت او روس د هغه پرزت جګړه کوونکې ډلې ملاتړ کوي. ملګرو ملتونو د دې دواړو د ملاتړ غندنه کړې او ویلي دي چې د دوی لخوا د وسلو ورکولو له وجې په جګړه کې شدت راغلی دی. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نه زموږ خبريال احمد الله د موسم حال درکوي.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلیرې ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت وو او زیات نه زیات 20 په بنو کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات شپږ شي او په کوټه کې به کم نه کم منفی یو او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال رادیو دردونکو په روانه خبرونه کې یو ری پختون ژغورنی غورځنګ دن په ډیر اسماعیل خان کې جلسه وکړه. په دغه اړه تازه معلومات درکو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان تجارتی لار لتیر 12 ورځو راهسه ترل شوې ده. تجارانو او د لویو گاډو مالکان وایي دوی له تاوان سره مخ دي او ورته ویل کیږي چې د لار چا بند کړي.
د افغانستان گاډي بند کړي دي، هیڅ کاروبار یا ودرولو او چې دا چا بند کړه دا پته نه لګي.
سره له سبا د پاکستان د نور برخو تر څنګ په خیبر پښتونخوا کې هم ماشومانو ته د پولیو واکسینو ورکولو کمپاین پیلېږي. د روغتیا محکمې او چارواکي وایي په صوبه کې د پولیو نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
ولس کیسه په ټول پاکستان کې د 2000 کال ریپورت شوې دي. په دې لس کیسونه د خیبر پښتونخوا دي.
اپوزیشن ګوندونو یوټیلیټی سٹورونو ته د میاشتنی رعایت ورکولو حکومتي اقدام رد کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف یو پارلماني غړی بیا وایي حکومت هڅه کوي چې په ګرانۍ قابو ومومي.
وزیر اعظم ته احساس دی چې خلک په تکلیف کې دي. حکومت به خپل وسایلو ته ګوري ان شاء الله د غریب خلکو په مفادو کې خپل راتلونکي اقدامات کوي.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده د مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د ډیر اسماعیل خان د نننۍ جلسې په اړه واوریدل. زموږ همکارې انیسی اجمل د موضوع تعقیب کړې. په تیرو خبرونو کې هم تاسو ته معلومات درکړل. اوس پرته چې دا جلسه انیسی لکه چې ختمه شوې ده نو تاسو نوي معلومات هم لرئ. نو جلسه کې تاسو چا سره خبرو شوې؟ څه وایي چې څومره خلکو ګډون پکې وکړو؟ ویناګانې چې کوم شوې کې مهم ټکي څه؟
بالکل، دا جلسه چې نن د ډیر اسماعیل خان په رتا کلاچې سټیډیم کې کېده و، یو نیمه بجه شروع شي و نو اوس لږه شیبه وړاندې ختمه شوه. په دې کې چې کوم د مشال ریډیو خبریال دی او دغه سي منتظمین چې کوم دی د جلسې دایي وینا دره چې د 15000 نواله تر 30000 پورې د یوې اندازې تر مخه په دې کې خلکو ګډون وکړ. او مهمه ویناګانې چې کوم دی یا کومې خبرې چې وي نو هغه لکه څنګه چې سنایجاز ورته خبرې وکړلې د غرزنګ چې کوم فعال ده دغه سي علي وزير شو او محسن داور او د دین علاوه سید عالم محسود نو پدې کې د دې
خراسیاب خټک او بشا ګورم تللی
بالکل دغه سیاستوالانو مر سره خبرې وکړلې د کې مهمه خبره چې دی کما کوله اغه د منصور پښتین د غورزنګ چې کوم مشر دی دغه د خوشي کېدو او عدالت کې سه هم دغه د خوشي کولو امر کړی دی ضمانتونه منصور شوې دي خودی وای چې نور دی په بند کې ساتل کیږي نو دا خبره بیا غیر آئینی ده او باید زر تر زره خوشی کړل شي د دې نه علاوه سید عالم محسود چې کوم خبرې کولې هغه په قبایلی علاقو کې د مادنیاتو خبره کوله چلته نه دی د مادنیاتو نه دی د نور خلکو باغې چې کوم قبضه لري ختم کړل شي او قبایلو ته دغه اختیار ورکړل شي او بیا چې کوم د غورزنګ کوم مخکخان دی لکه هغه کې علي وزیر محسن داوړ او سنای جاسدی دا خبره و چې ماورای عدالت وژنې چې کوم دی د دې غورزنګ چې کوم نور انیول شوی کسان دی هغه د خوشی کړل شي د غسیلا درکه کسان نو د ماینونو پاکولو د دې غوښتنیم دوباره تکرار کړلې خو د کې یو خبره مسنداور دا مونکړه چې سمره د غورځنګ کسان نیول کیږي دومره د دې غږ چې د غلان ور اوچتیږي ولا پراخیږي نو یو دا خبره پکې مو او بچا سب دی کې امنیتی تدابیر په اړه کې به مو مچلته د ډیرا اسماعیل خان چې کوم انتظامیه دا یو سلسله سره وختمه د فلګولې و د سټیډیم بهر یې پولیس لګولې او بیا سټیډیم کې دننه د غورځنګ په خپل امنیتی تدابیر نیولې وو او بل لکه د پاکستان پاین کې خدا خبره شته د بیان ازادي او د غسی د ولست د بنیادی حقوقو خبره بیا د دین علاوه پاکستانی چارواکي هم وایي چې ولست پوره حقوقونه ورکړي دي خو کسوک د ریاست درا پرولو یا د ریاست خلاف بخنه غواړم د ولست را پرولو یا د ریاست خلاف کسوک سازش کوي نو بیا به د اقدامات هم کوي او دیدام وایي چې د غورزنګ د چکمه غوښتنې دي د دې په تدریجي ډول باندې پوره کوي
پوره کوي ډیر مننه ان ساج ملو مونږ ته د پښتون ژغورنې غورزنګ د ډیر اسماعیل خان د نننۍ جلسې معلومات راکول اوس را سره د اسلام آباد نه خبریال او د مشال ریډیو همکار طاهر خان د ټلیفون په لیکه طاهر خان تاسو ته مسړی مشو وایو او دغلته په اسلام آباد کې سبا چون په پاکستان کې د افغان کډوالو د تقریبا سلويخت کاله موده پوره شو په دغه تړاو سبا یو کانفرنس کیږي د ملګرو ملتونو چې کوم جنرال سیکرټري دی انټوریو ګوتیرش هغه هم اسلام آباد کې دی نو د سبانه غونډه پاره تاسو طاهر خان سره څه معلومات راکول شي دی کې په کوم موضوعاتو خبرې وشي څوک پکې ګډون کوي
د پاکستان لخوا چې د دغه دورزنی کانفرنس په اړه باندې سویل شي وی دي نو پاره کې خو لکه څنګه چې تاسو وویل موضوع چې دا پاکستان کې د افغان کډوالو د سلويختو کالو د غي موجودیت موجودګي او د پیوستول لپاره د یووالي لپاره یو نوې شراکتداري دا یو در دغه ټاپک ته دا د موضوع د بنیادی او دلته دا هم پاکستان ویلی دي چې په دې کې کوم موضوعات باندې به ګډون کوونکی بحث کوي نو اولنې خدا چې د افغان کډوالو په وضع د غي په حالت کې تیر او سلويختو کالو کې سفر مختګونه شوې دي د دې کډوالې د جون اس عبرت س سبق اخیستل شوې دي دریم دا چې د دې کډوالو چیلنجونه دي ته هغه په ګوته کول ننګونه په ګوته کول بیا مهمه خبره بل پاکستان کې چې په خپل خواخه په عزت او احترام د افغان کډوالو افغانستان ته د واپسې دغه حل تلاش په دې باندې به هم خبره کیږي بل دا خبره دی هم کې چې په دې کانفرنس کې بچ کم کسان ګډون کوي نو هغه د کډوالې پاړه باندې د هجرت پاړه باندې یو مثبت بیانیه دغه تشریح به هم خلق خپل نظرونه شریکوي چې په غو باندې باسو شي او دی و چې دا د تاسو نو به تاسو وخت په بکیږي په اسلام آباد کې چې اوس په کډوالو باندې اکثر هیوادونو خپل هغه سرحدونه هغه تړلې دي بل پاکستان دا و چې په دې کې بشاو خو د شلو هیوادونو وزیران به وي اعلی چارواکي به وي د غرنګي بینل قومي چې کمیداري دي دا غي په کې هم استاد شرکت کوي د افغانستان دا ویل شي چې د افغانستان مرستيال ولسمشر سروردانی د افغانستان خارجه وزیر چکم سرپرسته هارون چخان سوری د دې په مشره کې به پلاوی هم ګډون کی د نور هوادونو نسبیر پلاوی را رسیدلې دي او تاسو څنګه اشاره وکړه د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټر هغه هم د دې کانفرنس ته پر راغلي دي عمران خان هغه په ګډه باندې سبا د پاکستان وزیر اعظم مودي د دې هغه پرانسته هم کې سبا سهار
ډیره مننه طاهر خان او اوریدونکو د اسلام آباد سبا دغلطه دورزنې کانفرنس کیږي د کډوالو پر موضوع په دغه اړه موږ معلومات راکول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان تجارتي لار له تیرو دولسو ورځو راهیسې تړل شوې ده چې له وجې د دواړو خواوو تاجران دوی ته د ورپېښو ستونزو له امله شکایت کوي. د ځایي چارواکو په وینا د پاکستان د مرکزي حکومت د مالي ادارې اف بی آر له افغانستانه دې هیواد ته پرتلونکو مالګاډو بندیز لګولی دی. چارواکو ویلي دوی ته د بندیز وجوهات نه دي معلوم. بلخوا د دواړو غاړو تجارانو مشال دوی ته ویلي د لارې تړل کېدو له وجې مالونه خرابیږي او حکومت باید زر تر زر دا مسله هواره کړي. د عمر وزیر رپورټ اورو.
غلام خان باندې د مالونو ډک گاډي ولاړ دي. تاجران وای غلام خان لکه پیریانو بند کړ چې ورته څوک هم علت نه خای. انتظامی چارواکي هم وای افغاني گاډو باندې اف بی آر بندیز لګولې خو د ریپورت او علت پاړه وای هیڅ ورته معلوم نه دي. د افغانستان یو تاجر انور زدران د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل
د پاکستان له خانه د افغاني موټرونو په مخ تړل شوې ده. کوم موټرونه روډ پاس لري او ته به دوی اجازه ورکړي چې دا مالونه دوی سده ویسي سبزي ده یا میواله ده که په لار کې دوی نه په بارډر کې دوی نه ښکته شي دا مالونه ضایع کیږي خرابیږي. پاکستان دولت څخه مداخله ده چې دوی افغاني موټرونو ته د غلام خان په لار باندې وړلو اجازه ورکړي.
مجیب دا وړوای دولت دغه بندیز زر لرې کړي. د دوی اقتصاد یوازنې ذریعہ ولې بندولې؟ غلام خان ترانزیت چا اول بند کړي؟ هی سورتا نه خودل کیږي.
د افغانستان ګاډي بند کړي دي. مش کاروبار یاو دا راولو او چې دا چا بند کړه دا پته نه لګي. پیریونی بند کړه دا بنګونی بند کړه دا مهرباني دا وشي چې کوم دا روډ دا کولاو شي د روزګار طریقې زرای جوړي شي. دا روډیا چوک سے خالی دی و افغانستان ګاډي باندې شامي روزګار یاو دا راولو دا خالق ته کوته شي.
غلام خان بندر باندې دغه بندې سپاړمو په میرامشا کې د بلابلو چارواکو سره چې خبره وکړي نو هر یو تایید کړه چې د وفاقي حکومت مالیه ادارې لخوا هدایت شوی چې افغاني ګاډي با غلام خان د نننه پاکستان نورو خارونو ته نزي. خدای علت پاړه احسان نه وویل. د انتظامیه یو چارواکي مشال ریډیو ته دوه وویل تر اوسه افغانستان پاکستانی ګاډي نه دی بند کړي خو ورته په بیا بیا پیغام راستولې چې دوی دې بندې زر لری کړي. کنی دوی به هم پاکستانی ګاډي غلام خان باندې افغانستان ته داخله دل بند کړي. غلام خان ترانزیت 2014 کال نه د ضرب اعظم عملیاتو سره سم تړل شوی وو چې د دوه کالونو نه یو ځل بیا په مخصوص تجارت پیل شوی وو. خو د تاجرانو په وینا د تیرو 12 ورځو نه یو ځل بیا دغه تجارت په ټپه ولاړ دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
په پاکستان کې د پولیو خاتمه لپاره لته رسو کلون راځي هلي ځلې روان دي. خو پر ځای د دې چې د ګوزن وهنه پیخي کمی شي غا مخ په زیاتې دوه دي. د پاکستان د نور برخو په سیر په خیبر پښتونخوا کې هم سر له سبا یعنی د فبرورۍ له 18 ماشومان ته د پولیو وکسین ورکولو درې ورځنی کمپاین پیلېږي. پروان کال کې تر اوسه په ټول پاکستان کې د پولیو 18 مثبت پیخي سب شوی دي چې لس پکې له خیبر پښتونخوا څخه دي. د نجیب عامر رپورټ.
له سبانه د پاکستان د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا صوبه کې هم د 15 کالو نه د کم عمر ماشومانو ته د ګوزن زد د ساسکو ورکولو بهیر پیلېږي. د خیبر پښتونخوا د پولیو د ادارې یو کارکونکي عبدالباسط د فبروري په 15 مشال لډیو ته ویل په دې بهیر کې به د یادې صوبې 6.1 میلیون ماشومانو ته د هغوی ټیمونه ځانونه رسوي.
کمپین دی هغه د منډه نه شروع کیږي د 17 نه او په دې کې زموږ چې کوم ټارګټ ماشومان دي انټر 5 ایئرز او فیز هغه 6.7 میلیون دی په ټول صوبه کې او زموږ تقریبا 24,000 موبایل ټیمز دي او ترانزیت پوینټس باندې ټیمز دي. په ټوټل چې کوم زموږ ورک فورس جوړی کی چې هغه به راځو کې کار کوي هغه 62,000 دی.
په پاکستان کې د پولیو ضد کمپاینونه له تیرو څو کلونو راهیسې روان دي. خو پر ځای د دې چې د پولیو ټغر ټول شي لا په غوړېدو دی. د خیبر پښتونخوا د پولیو ضد ادارې یو بل مشر ډاکټر ندیم جان پرون مشال راډیو ته د اوسني کال د پولیو د مثبتو کیسونو په اړه داسې ویل.
او اوس پورې ولس کیسه په ټول پاکستان کې 2000 شلم کال رپورټ شوی دی. په کلس کیسونه د خیبر پښتونخوا دي او نور کیسونه د بلوچستان او د سند دي.
د خیبر پښتونخوا د روغتیا د ادارې چارواکي وایي تیر او سخت کال د پولیو زیاتره کیسونه په لکی مروت ضلع کې مخې ته راغلي دي. دوی وایي د دې بیلابیل وجوهات دي چې په کې د کورنیو لخوا خپلو بچو ته د پولیو د څاڅکو نه ورکول هم شامل دي. د سرای نورنګ یو ځایي مشر حاجي عزیز الله د فبروري په 15 مشال راډیو ته ویل خلک د ناپوهۍ او کم سوادۍ له وجې دا کار کوي.
تعلیم یافته خلک کم دي او دیان پر خلک ډېر دي. نو دوی په ځین کې دا خبره ده چې دا پولیو کټرې چې کمې دي په دې کې یو ملاوټ ته یا سبله خبره ده. دوی چې کومه ده دینه زیات تر انکاری دي کنه ریفیوزل ډېر زیات نو دی وجه نه دا مسائل زیات پیدا کیږي.
خو د ټانک د سیمې یو ځای مشر او مدني فعال احسان بیٹنی مشال راډیو ته ویل د پولیو پر وړاندې د حکومت د ناکامۍ نور وجوهات هم شته چې پکې د واکسینو خراب کیفیت او زړې دلم شامل دي.
خو یو وجه دا کې دی چې دا واکسین یا ایکسپایری یا بلدای چې دا سټوریج خیال نشي ساتلی. دلته په خلکو کې پوهه کم ده مذهبي او انصرم دا وجه کې دی چې سیټی نا چې کوم لری کلی دی په هغه دا اسلامي مدرسې او دا شونه ډیر زیات دی او هغه د الته اثر رسوخ ډیر زیات تا. دا رښتیا دی چې دا مور پلار په دی وجه باندې دی هغه خلکو په وجه باندې انکاریان دی په لکی مروت شي دی په وجه دا کې سونه الته زیات دی.
د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزیر تیمور سلیم جګړه د فبروري په 14 رسنیو ته ویلي وو حکومت د پولیو د رنس ختمولو ته ژمن دی او په دې لاره کې به کوټلي ګامونه پورته کوي.
د پاکستان د نورو برخو په څیر سبا په د بلوچستان په 14 ضلعو کې هم پولیو ضد کمپین پیلېږي. په کوټه کې چارواکو ویلي په کمپین کې به له 25 لکھ څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. د چارواکو په خبره د کمپین لپاره ټول اړین انتظامات نیولي دي. له کوټې د ایوب ترین رپورټ.
په دې ترڅ کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز مرستیال مشر ډاکټر مسعود جوګزی وایي چې د انکاری ماندو او پلرو له امله تیر کال په پاکستان کې د پولیو څخه د ماشومانو د مزور کېدو شمېره یو سلسلور سلویشته رسېدلې وه.
یو خدا دې سي په ګر پاکستان کې د پولیو وایرس لوډس کم دی هغه ډېر زیات شوی دی. دغه وجه دا دې سي مرزه خلکان د 50 کلو ماشومان سي دي هغه ته واکسین نه رسېدلې. سي واکسین ورسېږي نو بیا وایرس دی هغه هغه ماشومان کې بیا ورزی اور انفیکشن یې کوي اور په انفیکشن کې مداسي وسی سي مې ماشومان زی متاثر سي او نیم ماشومان سي بیا هغه بچاو سي. نو لہذا ریفیوزل سي کم دي انکاری پلورونه بیا هغه ماشومان ته ویکسین ور کوي. نو په دې وجه باندې موږ دغه مشکلات ول دوی له موږ سره مرسته نه کول نه مرستي له وجه زخه ویکسین هغه ته نه ورسېدي هغه وایرس راغی هغه ماشومان ول.
پر دې محل د بلوچستان نامتو علي مدین مولانا انوار الله خاکانی ویل دي چې د مندو پلورو سیمیداری جوړیږي چې هغه وخپلو ماشومان ته پراتلون کمپین کې د پولیو ضد څاڅکي هارو مرو ورکړي.
کامیابی چې د جدي کې هډر مراحل دي. اوله بنیادی کردار چې دی په دې کې د مور پلار دی هغه لپاره کار دی چې د بچو سره هغه خوالو کې دا یو بیماری ده. د دې نه خو انکار نشته چې پولیو یو بیماری ده بده مازوري ده او عموما بچی چې دی هغه متاثر کیږي کوشنیان. بیا د هم خلکو ته معلومه ده چې کله نه د پولیو مهم شروع شوه دی د دې بیماری کې ډیر کمی واقع شوه. نو موږ چې یو طرف ته د خپل بچو لپاره د خراس کولو د لباس یا نور علاجونه وغیرہ کوو او خیال ساتو خو خبره ده په هغه کې د پولیو قطرې ورکول د هم د والدینو باندې د خپل بچو یو فریضه ده چې قطرې ورکي.
دلته خبره ده د ونی ورده چې تیر کال په پاکستان کې یو ځل بیا د پولیو کیسونه زیات شوي وو او یو سلسلور سلویشت ماشومان د دې څخه مزور شوي وو. په دې کې د بلوچستان ایلا تولس کې سونه هم شامل دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو یوټیلیټی سٹورونو ته د میاشتنی رعایت ورکولو حکومتي اقدام رد کړی دی. ویلي دي چې له دې کار سره د هیواد ګرانۍ مسله نه هواریږي. حکومت بیا وایي د ګرانۍ مخنیوي لپاره یو شمېر نور پروګرامونه هم پیل کړي دي. په اسلام آباد کې زمون خبریال احمد الله د مختلفو ګوندونو له پارلماني استاو سره خبري کړې دي او دا رپورت یې برابر کړی دی.
مشال ریڈیو سره په خبرو کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو وینا وه. که حکومت په ملک کې ګرانی کنټرول کول غواړي نو د تیلو، بجلی او ګیس نرخونه دې راکم کړي، ورسره به د هر شي نرخ په ښکته راشي. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد وایي داسې ښکاري چې وزیر اعظم ته په ملک کې د یوټیلیټي سټورونو د شمیرې اندازه نشته او نه ورته دا معلومه ده چې څومره فیصد خلک پرې خریداري کوي.
دا د خلکو په سترګو کې خوري اچول دي. 4000 یوټیلیټي سټورز دي 22 کروڑ آبادی کې. د یوټیلیټي سټور د 0.5 خلکو تا ریلیف ملاویږي، نو دا باقی چې کم 99.5 خلک دي دا به د دې نه محروم وي. نو دا ریلیف پروجیکټ دی، دا تکلیف پروجیکټ دی. د دې مطلب عوامو ته ریلیف ورکول نه، خپل کورسې بچکول دي.
د تحریک انصاف اتحادی ګوند متحده قومي مومنت پاکستان میاں محمد عتیق شیخ وایي حکومت په داسې ارزی ګامونو پورته کولو سره ګرانی نشي کنټرول کولای.
یہ جو حکومت وقت کا مہنگائی ختم کرنے کا،
حکومت چې د ګرانی ختمولو لپاره کم پروگرام شروع کړي نو د سره ګرانی نشي راکمېدلې. ترڅو چې حکومت د مافیا پر ضد ګامونه پورته نکړي تر هغه وخت به د خوراکي شیانو نرخونه همدا شان زیات وي. بل دا چې حکومت د پیسو نړیوال صندوق یا IMF په خوخه بجلی او ګیس ګرانولو اراده لري نو پراتونکو کې راته د غریب اولس لپاره دینه هم زیات مشکلات ښکاري. په پاکستان کې خلک د اوړو، چینی او نورو خوراکي شیانو د بیو لوړېدو له وجې پریشان دي. د جنوري په میاشت کې د اوړو بیې خو یو په دوه شوي وي او همدا حال د بوري یا چینی هم دی. د جمعیت علما اسلام فی ګوند پارلماني استازي مفتي عبدالشکور وایي حکومت خپل خرچی را کمولو سره د دیګرانی زمواران را پډاګه کړی نو حالات به پخپل صحیح شي.
سوروج وړاندې حدود یوټیلیټی سٹور ختمول او دا خبرې کوي چې په یوټیلیټی سٹور باندې موږ ګرانی کنټرول کوي. د ګرانی کنټرول کولو دا طریقه هم نه د خطا چې خپل وزیرانو سره په دې اختلاف کړی دی. د پاکستان د غربت ختمولو لپاره اسانه طریقه دا ده د دوی چې کومې شاخرچی دي هغه دې ختم کړي، بل چې کومه بدعنوانی او رشوت خوري روانه ده هغه دې ختم کړي.
خود حکمران ګوند تحریک انصاف پارلماني استازي جنید اکبر وایي ګرانی را کمولو لپاره حکومت دې پروگرام سره سره یو شمیر نور پروگرامونه شروع کوونکې دي. نو اپوزیشن ګوندونه دې تنقید کولو په ځای لږ د صبر نه کار واخلي.
یوازې یوټیلیټی سٹور خبره نه ده چې صرف یوټیلیټی سٹور پورې محدود ده. حکومت ته احساس ته، وزیر اعظم ته احساس ته چې خلک په تکلیف کې دي او ان شاء الله حکومت به خپل وسایلو ته ګوري. ان شاء الله میکسیمم ان شاء الله د غریب خلکو د دې قوم په مفادو کې خپل راتلونکي اقدامات کوي.
د فروری په 11مه د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشق روان په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل حکومت به هر میاش یوټیلیټی سٹورونو ته د 2 ارب روپو سبسیډي ورکوي چې غریب اولس ترې اوړه، چینی، غوړي، وریجي او دالونه د عام مارکیټ نه په ارزانه نرخ ترلاسه کړي.
احمد الله رپورټو د سوات په منګوره کې د آل هوټل اسوسیشن په نوم د هوټلونو اتحادیې د ملکن لپاره د ټیکسونو حکومتي پریکړه رد کړې ده. د هوټل مالکانو پرون په منګوره کې په یوه غونډه کې وویل سیمه جنگ او سیلاونو ځپلې ده. حکومت ژمنه کړې وه چې هلته به ټیکسونه نه لګوي، خو د دوی په خبره له حکومتي دعوو باوجود په بېلابېلو پلمو له دوی ټیکسونه اخیستل کیږي چې له وجې دوی په وینا د هوټلونو کاروبار زیانمن شوی دی. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په وروستیو کې ویلي چې په سوات کې به د ټیکسونو مسله حل کوي. د نیاز احمد خان رپورټ.
منګوره کې د آل سوات هوټل اسوسیشن صدر حاجی زاهد خان هنګامي غونډې ته وینا کې ویل چې دا وخت ټول سوات کې 2500 نه زیات هوټل دي چې پکې نیغ په نیغه تر 30 زیات کاروندان په روزګار دي او سیمې ته لوی فائدہ رسوي. ولې د بده مرغه حکومت په بیلابیلو طریقو د هوټل مالکانو څخه ټیکسونه اغستو نوټس یې ورکوي، دوی بچری هم دغه اونه مني.
ما یو لسان هغه سره ټیم یې نه رجسٹریشن اعلان دی، دا قانون دی، دا اسمبلی نه پاس دی، ډوئل رجسٹریشن باندې کیږي. زه د ټوریزم نه ولې لسان عالم زدا پورٹ سیفٹی اتارٹی نے والے سنوالم اس پہ گلا کنٹینٹ ہوٹل تے نوٹس راغل ہے جتھ پر ادارہ زم سر اسلام آباد کے رجسٹر کتا ادارہ زم سر رجسٹر نہ نو پدی و جمن چے دسو د ٹوریزم سروس د لائسنس نہ د ٹیکس نہ انکار کو نو یو خدا دے 15 کال دا ملکن ڈویژن چے دے دا مرکزی د صوبائی ٹیکس نہ مستثنا دے نو تخ سڑی تے جے زبد نہ بجلی کٹ کم زبد نہ گیس کٹ کم زبد نہ اپ کٹ کم او زبد ہوٹل سیل کم نہ مے راشن ٹول سیل کا
دمنگ ولے دے اوبل ہوٹل مالک ابراہیم وای چې سوات کې بدامنۍ او سیلابونو د هوټل صنعت ته لوی زیان رسولی. اوس هم په سوات کې د ترهګرۍ له وخت زیان شوي هوټل شته، ولې دولت دوی ته هیڅ قسمه مرستې نه دي ورکړي. بیا د ټیکسونو اغستو هیڅ جواز نه جوړیږي.
2005 کې چې زلزلہ رااله، په 2007 کې چې دهشتګردي رااله، په 2010 کې چې په سوات باندې سیلاب راو، تاسو چرته ورځ د سواد دی هوټل ولا ترخ کرشی یی چې سب سے مشکلات دی تاسو چرته ورځ د دوسره همدردی کړي د چستا سو یا نقصان شوی دی یا موږ تاسو سره د درسیو کو یا د دوسره سقس په امداد وکو نه یقینا چې دونه دی کړي
په غونډه کې د هوټل اسوسییشن یو بل غړي حیات خان ویل چې د سواد ټولو هوټلو کاروندان په دا اړه متفق دي او دوی به د حکومت په ضد احتجاج او نور هلو ځلو کې په اتفاق وي
چې دوسره به موږ څنګه په څنګه ولاړ یو دا یو واحد وکړي چې هوټل بندول نه دي که سړی راځي که سومان راځي نو دا یو خبره وکړو چې لکه موږ د دې کومه خبره وکړه نو پاګه به زمونږ عملي
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان سور زوړاندې پیښور کې د سواد تجارتي اتحادیه چې پکې د هوټل اسوسییشن صدر هم شامل وو سره ملاقات په موقع ویلو چې د ټکسونو او نور ستونزو په اړه به په کابینه کې په دغه اړه بحث کوي او د حل لارې به راوباسي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز له منور شاور
په ډیر اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ نننۍ جلسه پای ته رسیدلې چې په کې په زرګونو خلکو ګډون وکړ جلسې ته د جنوب وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او سیاستوال بشرا گوهر ویل چې د ضمانتونو باوجود په زندان کې د منظور پښتین ساتل غیر قانوني دي په دې اړه حکومت لا هم څه نه دی ویلي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان بندر تجارتي لارې له تیرو 12 ورځو راهیسې تړل شوې ده د جمالی وزیرستان ځای چارواکی وایي چې د پاکستان د مالیه وفاقي ادارې له افغانستان په ورتلونکو مالګاډو بندیز لګولې ده د دواړو هیوادونو سوداګران وایي چې د دې فیصلې له وجې مالونو ته زیان رسی د پاکستان د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې هم د سبانه د پوډي وزت ساس ورکول درې ورځې کمپاین شروع کیږي په روان کال کې تر اوسه په ټول ملک کې د پوډي ولس کې سونه مخ تراغلي چې لاس پکې د خیبر پښتونخوا دی د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتریز د افغان کډوالو په اړه نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته رسیدلی ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو مشر به په سلو ورځني سفر کې له ولس مشر وزیر اعظم د بهرنیو چارو وزیر او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي افغان چارواکي وايي بیګا په کابل کې وسلوالو په نشو وخت نه به کور کسان وجدي د کابل پولیسو ډي پی خبري ایجنسی ته ویل چې دا پیښه د فروری په پینځله سما شپه نه وخته په یو غار کې شوې ده پولیس وايي د پیښو وجوهات معلوم نه دي او تحقیقات شروع کړي دي د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وايي د امریکا او طالبان ترمنځ پروانه ونې کې په افغانستان کې د تشدد د کمولو موافقه امید ورکون کړي د خنموړي خبرداري ورکړي چې دا د خطر نه بغیر هم نه ده تاکل شوی چې د میونخ په امنیتی کانفرنس کې به د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او اعلی چارواکي په لیبیا کې د شخړې د ختمولو لپاره په شوي پرمختګ خبرې وکړي د نن ورځې په غونډه کې به د هغو اقداماتو عملي کولو ته کتنه کیږي چې تیره میاشت په برلن کې شوې سرمشریزه کې په اتفاق شوی وو
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکیل احمد الله ورو
جنگ ورسپان په خپل اداري کې لیکي طالبان په افغانستان کې یو قوت دی او امریکای پر ضد د 2001 کال راهسه خپل عملیات جاري ساتلي خو تر اوسه یې په خاتمه کې کامیاب نه شو او بل اخر یاد ملک سمودا وړاندې طالبانو سره مذاکرات شروع کړل او خو خبر دادې چې امریکا او طالبان د فروری د 18 نیټه نه د 2 ورځې لپاره په جنگ بندي سلا شوي دي او امکان سرګندېږي چې د فروری په 18 دواړه خواوي امن لوزنامه لاسلیک کړي ورسپان لیکي د افغانستان اولس د 13 سیزو راهسه د بدمنۍ سره مخ دي د ایوی اوګدی مودی ورسته داسې حالات پیدا شوي ک په صحیح توګه تری ګټه پورته کړې شو نو په افغانستان کې ورسره امن راتللې شي نوای وخت ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانې لیکي د سویلي اسیا امن د افغانستان امن سره تړلې شوې ده خو له بده مرغه یاد ملک د 13 سیزو راهسه د خانه جنگي او بدمنۍ سره مخ دي چې لوجې نه صرف د افغانستان اوسیدونکو د ډیرو زیات ستونزو ښکار دي بلکې په دې منځقه کې ورسره په مکمل توګه امن هم ناراضي ورسپانې لیکي امریکا په افغانستان کې د یو اوګد جنگ وروسته د طالبانو سره مذاکرات شروع کړل او په یو بل تورونه په لګولو سره دا خبرې اترې په میاس کې د ځنډ ښکار هم شوې چې لوجې دواړه خواوې سنتیجې ته نه رسیدل. خو اوس امریکا او طالبانو د وو ورځو لپاره په جنگ بندۍ اتفاق کړی کوم چې یو ښه پرمختګ دی. ورسپاڼه لیکي چې امریکا او طالبان امن لوزنامه لاسلیک کړي او دواړه خواوې پرې په ایمانداری سره عمل وکړي، نو نه صرف په افغانستان بلکې په دې سیمه کې ورسره هم په مکمله توګه امن راتللی شي. مشرق ورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د عوامي نېشنل ګوند مرکزي صدر اسفندیار ولی خان دا بیان چې په خیبر پښتونخوا کې وسلوال بیا منظم کېدل شروع شوي دي د تشویش وړ خبره ده. ورسپاڼه لیکي اسفندیار ولی خان په هغه مشرانو کې ناراضي چې په غیر د تحقیق کولو څه بیان ورکوي. دې کې څه شک نشته چې حکومت د عملیاتو له وجې د ملک نه تر ډېره حده د وسلوالو خاتمه کړې ده او په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان مهم کمانډران په افغانستان کې ووجلې شو چې له وجې طالبان نور هم کمزوري شوي دي. خو دې هر څه باوجود تر څو چې صوبایي حکومت له خوا څه بیان مخې ته نه وي راغلی، تر هغه وخته به خلک د ویرې ښکار وي. ورسپاڼه لیکي د اسفندیار ولی خان بیان که صحیح نه وي نو غندنه یې پکار ده، او کنه واقعي وسلوال بیا منظم کېدل شروع شوي وي نو حکومت دې ووایي چې نوبت دې ته ولې راورسېدو او تر اوسه یې ورلا پر ضد څه کاروایانې کړي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای واشنگتن پوسټ ورسپانې د پاکستان د قومي سملې د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ موسن داول لیکنه خبر کړې چې پکې نوموړي ویلي د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت دوی نه پرېږدي چې په سولې توګه د پښتنو د حقونو غږ پورته کړي. بلخوا ایف پی خبري ایجنسی په پاکستان کې د افغان کډوالو د موجودګۍ او هغوی ته د ورپېښو ستونزو په اړه یو لیکنه خبره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې له شمالي وزیرستان نه د پاکستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتون تحفظ موومېنټ مخکښ محسن داوړ مقاله خبره کړې ده. هغه لیکي دوی د تیرو دوو کالو راهیسې د خپلو آئینی حقونو لپاره سړکونو ته راوتي دي. داوړ وایي دوی د هیواد له پوزه احتساب غواړي ځکه چې د ترهګرۍ جګړه کې تر ټولو زیات پښتانه اغېزمن شوي دي. داوړ وایي د دوی کمپین د عدم تشدد پر اصول ولاړ دی او د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه دوی د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي، خو بیا هم د دوی فعالان له زورونې، بندیز، گرفتاره او پزینو وختونو کې لوژنې سره مخامخ دي. دا ورلیکي د جنوري پر 28مه پولیسو د دوی د غورزنګ مشر منظور پښتین د غدارې د تور په سر ونیولو. موسن دا ورلیکي ترغه یو رسپس دغه د گرفتاره خلاف احتجاج کې دی هم ونیول شو. دا ور تور لګوي د دې رويش سموار د عمران خان منتخب حکومت نه بلکې پوز دی. لیکوال پښتنه راپورته کوي چې پوزي جرنیلان لسه یریږي. لیکوال لیکي د پوز لپاره د دوی غورزنګ ته د غواخ پسترګه کتل کیږي ځکه چې دوی د پوز په وګد مهاله پلانونو کې یو خند جوړوي. لیکوال لیکي د دوی غورزنګ له طالبانو سره د پوزي مرستې مخالف دي چې د پوز لپاره یو چیلنج دی. موسن داوړ وایي دوی د پوزي عملیاتو، د عدالت پرته وژنو او د بیګناو کسانو جبري تختونو درول غواړي. تر هر څه مخکې دوی له ترهګرو سره د پاکستانی پوز د مرستې او درولو غوښتنه هم کوي. بلخوا د پاکستان پوز له دې تورونو نه انکار کوي. بلخوا ای اف پی خبري ایجنسی لیکي د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتیرش نن د اتوار په ورځ اسلام آباد ته په یو غونډه کې د ګډون لپاره ورځي. ملګري ملتونه وایي دغه غونډه به د هغو ملیونونو افغان کډوالو یو یادګیرنه ورکړي چې په پاکستان کې اوسیږي. په پاکستان کې د افغان کډوالو سلویخ کاله پوره کېدو په مناسبت دغه غونډه به سبا پیلېږي. اژانس د ملګرو ملتونو کډوالو نړیوالې ادارې د ایشیا د څانګې مشر اندریکا رټوټې لخلیلي کې دا وخت مهم چیلنج دا دی چې د دغو کډوالو کوربتوب ته د دوام ورکولو په برخه کې د پاکستان مرسته وشي او ځوانان افغان کډوالو ته هنر او تعلیم ته رسایي ورکړل شي. پاکستان په نړۍ کې په زیات شمېر کې د کډوالو کوربتوب کوونکو هیوادونو څخه یو دی چې پکې شاوخوا 40 لکه ریجسټرډ او غیر ریجسټرډ افغان کډوال میشتي. په دغو کې ډیری په کمپونو او یا بیا د کرایې په کورونو کې اوسیږي. په پېښور کې د کډوالو یو بازار کې شاوخوا 15,000 دوکانونه د افغان کډوالو دي، خو د هغوی حیثیت مستقل نه دی او له پاکستان نه د وتلو لپاره ورته وخت په وخت مهلت ورکول کیږي. اژانسی کې وزیر اعظم عمران خان ژمنه کړې وه چې دغو کډوالو ته به د پاکستان شهریت ورکوي، خو دغه متنازع موضوع باندې د ځینو غوسه را وپارېدله نو ځکه پرې تر هغې پس څه نه دي ویل شوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه تر هغه پای ته نه رسیږي چې طالبان د روغې په پروسه کې ګډ شوي نه وي او هغوی ازمول شوي نه وي. نوموړي زیاته کړې طالبان د یو سازمان په توګه له افغانستان د باندې پټنځایونه لري او تر کومه چې په پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو ستونزه حل نشي. د سولې په خبرو کې د پاکستان په صداقت هم ډاډه نه دی. پاکستان او طالبانو د غنی تازه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. اسلام آباد تل دا تور رد کړی چې وګاکي وسلوالو طالبانو ته پناه ورکوي او وایي د افغانستان سولې لپاره اسانتیاوې پیدا کوي. امید ظهیر مل رپورټ راکوي.
احتمال شته چې ژر د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه هوکړلیک لاسلیک شي، خو تازه ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په برخه کې د طالبانو په نیت شک ښکاره کړی. ښاغلی غنی د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي، طالبان لا هم له افغانستان د باندې په پاکستان کې امن پټنځایونه لري او اړتیا ده چې له پاکستان سره د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي.
دا د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوښتنه ده، ځکه لومړی مسله خدا ده چې موږ باید طالبانو پیژنو. دا ډله یوه بهرنۍ میشته ډله ده چې په پاکستان کې اوسیږي. د دوی رهبری شورا او ځان د کوټې او پېښور شوراګانو په نوم یادیږي، نه د کندهار، جلال آباد او پکتیا شوراګانو په نوم. دوی خپل نمونه داسې تعریفوي لکه نور قدرتونه چې د دوی ملاتړ کوي.
د افغانستان ولسمشر د سولې په اړه د پاکستان په همکارۍ هم بشپړ نه دی ډاډه، او د پاکستان لخوا د مولا عبدالغنی برادر خوشی کولو ته په اشاره وایي. د مولا برادر خوشی کول دا معنی نه لري چې اسلام آباد د افغانستان د سولې له بهیر بشپړ ملاتړ کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی زیاتوي، پریکړه لا هم پاکستان ته پاتې ده. افغانستان صادقانه بحث غواړي چې دواړه خلري، یو د طالبانو د پناه ځایونو بندول او دویم د سیمه ییز امنیت لپاره د ګډ تفاهم جوړول. ولسمشر له ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو ته هم ګوته ونیول او وی ویل، یوازې دا نه ده چې طالبان ځان په رسمیتو کې له القاعده جلا کړي، بلکې ډیره مهمه ده چې له ټولو ترهګرو شبکو څخه چې د افغانستان هر ګوندی او نړیوال قدرت ته ګواښ پیښوي لري شي. که څه هم طالبانو تر اوسه د ولسمشر محمد اشرف غنی د تازه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې تل د سولې په برخه کې د خپلې ژمنتیا په اړه ډاډ ورکړی دی. افغان ولسمشر دیوی پښتنې په جواب کې چې د سولې په اړه د افغانستان حکومت او امریکا تګلاره څه ده وویل، دواړه هیوادونه په دې برخه کې یو دریز لري او پر یو بل متقابل اعتماد موجود دی چې دا کار په ګډه کولای شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر امریکایي سناتورانو سره په کتنه کې ولسمشر غنی ویلي، د سولې اړوند فرصتونه او ګواښونه باید په دقیقه توګه وارزول شي او افغان حکومت د دې وړتیا لري چې پایدار سولې ته د رسیدو لپاره فرصتونه په سم ډول وڅېړي. لدې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر مارک سپیر هم ویلي وو له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو او ورځنی وړاندیز او تړون خطرناک دی، خو هیله مندي هم شته.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو،
ستونزې او سرکار
په پوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یوونی مو بجا،
جمهوری غګونه
په دونی مو بجو،
د سولې پر لور
په پوکم دریو بجو،
سندرې جادوګرې
په درینی مو بجو،
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
افغانستان د پکتیکا په ارګون کې دینی عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو د سولې غوښتنې درې ورځنی کمپین پیل کړی دی. دوی بنۍ بازي خلکو ته د سولې پیغام ورکړي، بلکې د جګړې له ښکېلو خواړو خواو به هم وغواړي چې د یو بل پر وړاندې په خپلو دریځونو کې نرمښت راولي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې یوه ډله دیني عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او ځوانانو په ښار کلیو او جماعتونو کې د سولې د پیغام رسولو درې ورځنی کمپاین پیل کړی دی. دوی کلی په کلي او جماعت په جماعت ګرځي او له هغه ځایه د جګړې پر ښکېلو خواو غږ کوي چې له جګړو لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې په اړه له روانو خبرو ملاتړ وکړي. د شنبې په ورځ د ارګون یو قومي مشر تاج محمد مشال راډیو ته وویل،
دلته مو په ارګون کې اوس په یعنی د ارګون بازار کې مو د سولې پروګرام شروع کړی دی او د کلي په جماعتونو باندې ګرځو، خلکو ته مو دا پیغام تر یو حده پورې ورسو. د دې سره خلکو ډېر لیوالتیا ښودلې ده او ملاتړ مو کوي.
مدنی فعال مدخان مراد پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د یو بل پر وړاندې په خپلو دریځونو کې پوره پوره نرمښت راولي.
لکه څنګه چې د سولې خبرې نن کوم پرمختګونه شوي دي، د دولت څخه او د دولت د مخالفو ډلو یعنی طالبانو څخه زما غوښتنه دغه ده چې په خپل دریځ کې پوره پوره نرمښت راولي.
یو بل پکتیکاوال مدنی فعال رحمان الله مخلص هم وایي، له دې کمپاین یې مخه دا ده چې ولس ته دا پیغام ورسوي چې د جګړې پر وړاندې غږ وچت کی او د وی سوکاله ټولنې غوښتنه وکي.
لدغه
کمپین خلکو ته دغه پیغام رسول دي چې د بدبخت جګړې خو ډېر ځوانان رته قرباني کړل، ډېر ماشومان یتیمان کړل او ډېرې ښځې پکې کونډې شوې. راځئ نور د یوې پایدارې سولې پر لور ګام وچات کړو.
د پکتیکا د ارګون د ولسوالۍ دیني عالمانو، قومي مخورو او فعالانو داسې مهال د سوله غوښتنې درې ورځنی کمپاین پیل کړی چې امریکایي چارواکو په راتلونکو نږدې ورځو کې له طالبانو سره د سولې د ممکنه هوکړې د لاسلیک خبره کړې ده. په دې اړه د ارګ څخه په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي امریکایي چارواکو ورته ویلي چې د طالبانو سره لاسلیک کېدونکې هوکړه به مشروطه منځپانګه ولري. د امریکایي لوري په وینا طالبان اوس د جګړې او تاوتریخوالۍ څخه لاس اخیستلو ته تیار شوي او په یوه کثرتګرا ټولنه باندې چې په هغه کې ټول افغاني اړخونه دخیل وي اعتراف کوي.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي وروسته له هغې چې سیمه د داعش ډلې لشتونه پاکه شوې زیات شمېر کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې شوي، خو د اکثرو کورونه ویجاړ شوي چې له امله هغوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی له افغان حکومت غواړي چې د کورونو د بیا رغولو تر څنګ په دې ولسوالۍ کې د بیا آبادۍ بنیادي پروژې پلي کړي. ولایتي چارواکي ډاډ ښیي چې په هسکه مینه کې به د بیا رغونې پروژې پیل کړي. باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د ننګرهار په اسکی مینی ولسوالۍ کې په ډیرو سیمو کې تر امنیت وروسته اوس ژوند هادي حالت ته راګرځېدلې. ګڼې کورنۍ خپلو سیمو ته ورګرځېدلې، خو د سیمې خلک وایي چې کورونه یې په جګړو کې ویجاړ شوي چې له ګڼو ستونزو سره یې مخ کړي دي. د سیمې یو تن اوسېدونکی رحمت الله له حکومت نه غواړي چې د کورونو په ودانولو کې ورسره مرسته وکړي.
هغه غونډه ورانه ده، یو کورم پکې دی کې روغ نه دی پاتې، اوسه پورې څه مرستې د خاص مرستې دلته نه شوي، بس امنیت دی خو مرستې دا شوي نه.
د شاولی په نوم یو بل تن وایي چې اوس هم په سلګونو کورنۍ د ویجاړو شوو کورونو له امله په نورو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. دی هم له حکومت نه غواړي چې د خلکو د کورونو د جوړېدو تر څنګ د په هسکه مینه ولسوالۍ کې نورې بنیادي پروژې هم پلي کړي.
دلته د اکثره خلکو کورونه ویجاړ دي، دا تیر جګړو د مینځه ویوړو نو هغه نشو کولای دلته راشي او یو څه خلک راغلي دي چې هغه چې هغه کور یو څه ناڅه جوړ دی.
د هسکې مینې ولسوال رضوان الله بشرمل هم مني چې په هسکې مینې کې د بیا رغونې په برخه کې زیات کار نه دی شوی، خو وایي چې د بیا رغونې په موخه سربې بشپړ شوی او تمه څرګندوي چې زر به یې چارې پیل شي.
په دغه منطقو کې چې نو دا پنځه کاله شپږ کاله داعش او طالب په دې باندې واکمن وو، خو دې کې ښوونځي او روغتونونه، سړکونه، پلونه، بندونه، څاګانې او د خلکو شخصي کورونه ټول د منځه تللي دي. نو هیله ده چې نږدې راتلونکي کې به دغه ټولو شیانو کارونه شروع کیږي او هم به خلکو ته د کار زمینه برابرېږي او هم به بېرته خلک راځي او مشکېږي به انشاءالله یو عادي او نورمال ژوند ته به دوام ورکوي.
د ننګرهار د والي بیان عطاالله خوګیاڼی بیا وایي چې ولایتی اداره ژمنه ده چې د نورو جګړو ځپلو سیمو تر څنګ هسکې مینې ته هم د بیا رغونې په برخه کې خاصه پاملرنه وکړي.
هسکه مینه ولسوالۍ په بیلابیلو برخو کې موږ غواړو چې د غنیزې پروژې هلته تطبیق شي. په روغتیایي برخه کې ډېری مرکزونه هم زیانمن شوي وو، هغه بېرته جوړېږي. ښوونځي هم هلته چې ودانۍ نه لري او هاتې نه لري، هغو دپاره هم یو ځانګړی
د ذکر وړ ده چې د هسکې مینې د جودري په جومات کې له درنې چاودنې وروسته چې تر سلو زیاتو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هسکې مینې ته ورغلی و او مسؤلینو ته یې سپارښتنه کړې وه چې په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې بنیادي پروژې پلي کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
افغانستان د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزه ولسوالۍ اړوند د حیدرخیلو قوم د نشې توکو پر خلاف قومي تړون کړی دی. په تړون کې راغلي که په سیمه کې چا نشې توکي وکارول او یا خرڅ کړل نو لاغه سره به ټولې کلیوالي او قومي اړیکې پرې او له سیمې شړل کیږي. ځایي چارواکو مشرانو او ځوانانو د دې پرېکړې ستاینه کړې ده. د نجیب الله لوخیل رپورټ.
د درخیل یو قومي مشر خانوري ول دوی په کلا کټړون کړي چې په خپل قوم کې نشایان او د نشئی توکو کاروباریان نه پریږدي.
مو قومي تړون داسې کړی دی ټول مشرونو ځوانونو کشرونو مولایونو د خپل خور ناسم خردار بلو سیم خردار دمنه چې زه دا کې چرسیون پډوریون شیشه ولا دب نه کی که بیا وکړل بیا نو کرسیزو کړه برود وطن کې خوښ کې اس مرحله پور سولې کې نه پریږد.
د حیدرخیلو د قومي شورا مشر ملک ولی محمد هموي کڅوک په کلی او قوم کې د نشئی توکو په استعمال یا پیر او پلورونی ول شي د قومي اربکې په واسطه حکومت تسپوري.
دا کلک مونږ مانی کړی دي د درخیلو قومي شورا د اربکې مو امیرونو تم وظیفه ور کړی چې په هر ځکه پیدا کړل او تاسو به دولت ته سپوره دا په سلسله په سمال خیلو رسیدي او په مندوزای به رسیدي دا تړون ټول مشترک مون دا کړای دا
د دې تړون په ترتیب او تنظیم کې د حیدرخیلو قوم مدني فعالانو روناندو او ځوانانو هم ونډه اخیستي او یو ګډه پریکړه هم لیکلې ده. د یاد سیم یو ځوان رشید الله همدرد د دې تړون د لیکلو مسایلو په باب وویل
شکایت دی درخیلو په حدودو کې چانه شی مواد خرڅول په لومړیو کې به د درخیلو کوم ځوانون مشرون او دینی علما کرام د دوی سره پریکون اعلان وی او د پریکون سره سره کبیا هم دوی د تورته عمل وکړو د کوم د قومي شورا له خوا به دوی کورس وزول کیږي او د حیدرخیلو د حدودو د کلمرو څخه به دوی شړل کیږي. بعضی د نشي موادو په برخه کې لکه درملتونونه او ګولای شربتون ولې د امداشن ستنی دی د غوی په خاطر مم د پریکړلي کې و مداله کړي د چاوي به پرته د ډاکټر د توصیې نشي مواد په خلکو نه پلوري.
د خوست ولایتي شورا غړي نورشان اورانی ویل کڅان د اسماعیل خیل او مندوزي ولسوالۍ کې تر ډیره خلک د علم په غاڼه سمبال دي خو بیا هم د نشي توکو استعمال همدارنګ پیر او پلور پکې موجود وو.
زه د دې تړون هر کلی کوم او نور خلکو ته نور ولسوالۍ ته نور ولایتونو ته دا تړون باید الهام په توګه باید وکړو وکړول شي ترڅو نور قومونه هم راوي شي او ورته تړون رامنځته شي.
بلوری ته د خوز اسماعیل خیر او مندوزی ولسوال محمد اکبر زدران بیا تړون په بابوي دوی به وتونیږي چې د ولس په ملاتړ تر دې ردن شي توکو د استعمال او قاچاقو مخونی سي.
همدا ولس کولای شي زموږ سره کومک وکړي په دې برخه کې هغه څوک چې مواد مخدر خرڅوي او نو تجارتي کوي استعمالوي کدا ول زموږ سره همکار شي او موږ د دوی سره په څنګ کې ودرګو ان شاء الله ول عزیز په سلو کې 100% بداد منځزي.
یاد دیوی تر دې مخکې د خوست د دوه نورو سرحدي ولسوالیو شمال دوه مونده او ګربز ولسوالیو اوسیدونکو هم د قومي تړونونو لارې پریکړه کړې و چې نوی خوانیس کال کې به خپل انجونې او هلکان خوانځیو کې شامل وي او کچار دې قومي پریکړه سرغړونه کوله دیوه اندازه مادي جریمه په خوا کې به د قوم خلک ورسره د کلیوالي او قومي اړیکو پالل پریږدي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
پاکستانی ډان رسپانې د جماعت الدعوا مشر حافظ سید ته د بند سزا ورکول کېدو په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي له دې پریکړه ښکاري چې پاکستان اوس خپله پالیسي بدله کړې او تر بندیز لاندې ډلې نه پرېږدي چې په بدلو نمونو فعالیت وکړي. د پاکستان حکومت دا پریکړه په داسې وخت کې کړی چې د ناکادونو پیسو د څار نړیواله اداره د ایف اے ٹی ایف د فبروری له شپاړسمې یعنی نن څخه په نړۍ کې د ترهګرۍ د تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي پر لارو چارو غونډه پیلوي. د لیکنې برخې له پرخندې اسد اورو.
د پاکستان ډان رسپنه په خپل یو اداریه کې لیکي د جماعت الدعوه مشر ته سزا اورول یو مهم پرمختګ دی. په لاهور کې د تیر چار شمې پورس د ترهګرۍ ستي عدالت ته جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید ته د ترهګرۍ مالی ملاتړ په تور په دوو کې سن کې یو لس کال سزا واوروله. هند پر حافظ سعید تور پورې کوي چې دغلته له وسلوالو ډلو سره د حملو په کولو کې مرسته کوي. نوموړي ته دا سزا په داسې وخت کې اورول شوې چې نن د فبروري په شپاړسمه د ترهګرو د مالی سرچینو او تورو پیسو سپینولو مخنیوي نړیوال ادارې اف ای ټی ایف غونډه پیل کړي. د ادارې پاکستان د ترهګرو مالی سرچینو خلاف د سم کار نه کولو لوجه په خړ لیست کې چولې او په دې غونډه کې به پریکړه کوي چې له دې لیست یې وباسي او کوي تور لیست ته ور واچوي. حافظ سید پروسه کال د جولای په میاشت کې په دې تور نیول شوی وو چې ترهګرو ته مالی سرچینې برابرولې خو هغه له دې تورونو انکار کړی دی. لشکر طیبه چې له جماعت دعوه سره تړاو لري په کشمیر کې زیاته فعاله ده او د توجه مرکز یې په تیرو وختونو کې کشمیر پاتې شوی دی. بلخوا د حافظ سید وکیل ویلي چې د هغه موکل ته د اف ای ټی ایف د فشار له وجې دغه سزا وربل شوې ده. ورسپاڼه لیکي وسلوالې ډلې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په توګه استعمالول یوه ناکامه ستراتیژي ده او د نړۍ یو شمیر هیوادونه د پاکستان پر دې پالیسۍ سختي نیوکې لري او د حافظ سید غوندې کسان د خپلو ګټو لپاره استعمالول به پاکستان ته هیڅ ور نه کړي بلکې په نړۍ کې به یوازې کړي او د ترهګرۍ خلاف پر مبارزه به شکونه پیدا کیږي چې له وړاندې نه ځینې نړیوال هیوادونه پاکستان ته په دې لړ کې د لاس یادو کارونو کولو وینا کوي. په پاکستان کې بل خبره دا هم ده چې دغه هیواد حکومت د جماعت الدعوه غوندې ډلې خو غیر قانوني وګرځوي خو د دوی مشران او نور کارکونکي خو په آزاد خپل فعالیتونه ترسره کوي او ممکنه ده چې کېدای شي حافظ سید ته سزا ورکول په دغه پالیسۍ کې یو څه بدلون راولي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
دا ورغزو مدني فعالان حکومت غواړي چې د سیمې د جنکو په سکولونو کې مشرانې استادانې یا پرنسپلانې زر تر زر په کار وګمارې. دوی په خبره په ټوله ضلع کې د لوړو زده کړو یوه داسې تعلیمي اداره نشته چې په کې دا وخت خزینه هډ ماسټره موجوده وي. ځایي چارواکي او سیاسي استازي وایي دا مسله په پام کې ده او د حل کوشش یې کوي. طارق اورگزی معلومات راکوي.
د امیر کلم خیل اوسیدونکو عیسی خان اورگزی وای د سیمې په خوانزیو کې تعلیمي حل زله او نور چارې تر کالونو راهسه لا هډ ماسترو بغیر چلولې کیږي چې به د سره نه یوازې د ادارو په کارکردګي بلکې د ماشومان په مستقبل هم ده.
دا ډېر زیاتر کې دا ده چې ځاګه په استاد باندې نظیر په ماشومې باندې به نظیر اغه لکه په ریواج په سټه په هر څه پوي وي. دا د سره د سکول د علاقې ترقی کوي نو حکومت د مو د غوښتنې څخه د کوم هډ ماسترې کوم سکولونو کې نوې مهرباني وکړي چې دا زر ته زر پوره کړی شي.
د سیمې یو بل مدني فعال محمد نکیر ورغځي وای کا حکومت واقعي هلته تعلیم ته ودا ورکول غواړي نو بیا د نجونو په خوندزیو کې هډ ماسترانو تعیناتي او نور مسلو حل کولو ته خصوصي توجه ورکړي.
مو د غوړو څخه زنانو تر هم د هلکانو برابر تعلیم ملو شي والي څه علم خځه اونر باندې پارځي او بل څه کومه خزرې هغه د مو معاشره کې ډېر بهترین کردار دی کې یواله څه هغه معاشره جوړي. کله څه د سړیم تعلیمي او د خزم تعلیمي نو دا معاشره بیا ډېره ښه کیمیږي.
بلخوا د تعلیم محکمې ځای مشر زید الله شاه وای د نجونو په خوانزیو کې د هډ ماسترانو تعیناتي نشي کولای ځکه چې هغل ته د موجوده عملی اهلیت د چوکې لپاره برابر نه دی او لبل ځای ضلع ته د ډیوټا لپاره څوک د راتګ نه ښه کوي. چارواکي زیاتوي که حکومت د نورو ضلعو استادانو ته د ډیوټا لپاره خصوصي مراحت اعلان کړي نو یاد مسالې حل کېدای شي.
لکه دا هنګو کې کالجونو پر څه باندې نو دوی ته هر یو ملازم ته یوه تنخواه اضافي ملاویږي په میاشت کې. هغه همدې وجه نه چې دلته هنګو کې به خلک نوکري کوي راځي وو
تر دې وروسته دغه مسله مې چې کله سېنېټر اورنګزیب اورنګزیب مخې ته کې خودله نو هغه وویل په سیمه کې یوازې دانه بلکې نور هم د تعلیم او صحت په لړ کې ځای خلک ستونزې لري چې حکومت ورسره د فاټا انزمام په وخت د حل کې دوج منه کړې و خو لا هم نه دی عملي شوی. سېنېټر اورنګزیب اورنګزیب زیاتوي دا او یو شمېر نورې مسلې به ډېر ځل یو ځل بیا حکومتي مشرانو ته وړاندې کوي چې حل یې راوباسي. پاورګزو کې د نارینهو په مقابل کې د نجونو تعلیمي وضعیت ډېر خراب ده ځکه چې هغلته په ټولو ضلع کې د هلکانو لپاره د لوړو زده کړو 25 او نجونو لپاره نه های سکولونه دي. همدغه رنګ د سیمې په 493 تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو شمېر 3500 او 1500 دی چې په کې تر 10000 پورې زنانه زده کوونکي دي. طارق اورگزی مشال ریډیو پېښور.
د خبرونه د پښې بي دي اوردونکو د خبرونو لنډیز له منور شاه ورو.
په ډیر اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه پای ته رسیدلې چې پکې زرګونو خلکو ګډون وکړ. جلسې ته د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او سیاستوالي بشرا ګوهر وویل چې د ضمانتونو باوجود په زندان کې د منظور پښتین ساتل غیر قانوني دي. په دې اړه حکومت لا هم څه نه دی ویلي. د پاکستان او افغانستان ترمن د غلام خان بندر تجارتی لارې له تیر دوه ورځو راهیسې بند ده. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې د پاکستان د مالی وفاقي ادارې اف بی آر له افغانستان په ورتلونکو مالګاډو بندیز لګولې. د پاکستان او افغانستان سوداګران په دې معاملې اندېښمن دي او وایي چې زر تر زره دا مسله هوار شي. د پاکستان د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې هم د سبا نه د پولیو ضد ساسکو ورکولو درې ورځنی کمپاین شروع کیږي. په روان کال کې تر اوسه په ټول ملک کې د پولیو ولس کیسونه مخ ته راغلي دي چې لس پکې د خیبر پښتونخوا دي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتيريز د افغان کډوالو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته رسیدلې. ټاکل شوې ده چې نوموړی به په څلور ورځني سفر کې د پاکستان له ولس مشر، وزیر اعظم، د بهرنیو چارو وزیر او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. افغان چارواکي وایي بیګا په کابل کې وسلوالو په نشو وخت نه هبه کور کسان وجدي. د کابل پولیسو ویلي دي چې دا پیښه د فروری په 15مه د شپې ناوخته په یو غار کې شوې ده. د پولیسو په وینا د دې پیښې وجوهات معلوم نه دي او تحقیقات شروع کړي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ پر روانه اونۍ کې په افغانستان کې د تشدد د کمولو موافقه امید ورکوونکې ده، خو نوموړي خبرداري ورکړې چې دا له خطره بغیر نه ده. ټاکل شوې چې د میونخ په امنیتي کانفرنس کې بعد یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او اعلی چارواکي په لیبیا کې د شخړې د ختمولو لپاره په شوي پرمختګ خبرې وکړي. د نن ورځې په غونډه کې بعد هغو اقداماتو عملي کولو ته کتنه کیږي چې تیره میاشت په برلن کې شوې سرمشریزه کې په اتفاق شوې وو.
د خبرونو لدیلنډي سره رودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتور رسیدي. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا منور شاه او زموږ تخنیکی ټیم له تاسو اجازه کوړو د خبرونه.